مشال ریډیو ته ستړي مشه اوریدونکو د ماسپخین یو بجه شوې ده. نن د اتوار ورځ او د 2015 کال د جولای 26 نیټه ده. زه فرخنده اسد مو په دې خبري سات کې ځل بیا هرکلی کوم. په روان یو سات کې مو د پاکستان، افغانستان او د سیمې په تازه حالاتو خبرو او نیوز پروګرام د باختر ستوري هم لرو. اوریدل یې مه هیروئ. خو لومړی زموږ د همکار ګل ایاس نه د دې غړي تازه خبرونه اورو.
ستړي مشه لومړی د خبرونو سره ټکی. په پاکستان کې په سیلابونو او بارانونو کې د عمر شو کسانو شمیره څلوېښتونه زیاته شوې ده. د افغانستان حکومت وایي چې له وسله والو طالبانو سره د مستقیمو خبرو اترو په راتلونکي پړاو کې به د اوربند په اړه خبرې وکړي. او سعودي عرب په یمن کې ملکیانو ته د مرستو رسولو لپاره 15 ورځنی اوربند اعلان کړی. اوس د خبرونو تفصیل. په پاکستان کې د پشکال روانو بارانونو له وجې د مړو شو کسانو شمیره شاوخوا 2 څلوېښت ته رسیدلې ده. په چترال کې موجود د مشال لاډیو خبریال وای پرون د دې سیمې په سیلاب ځپلو 15 کلو کې 40 مړي موندل شوي دي، چې ورسره په دغه سیمه کې د سیلاب له وجې د مړو شو کسانو شمیره له 10 پورته شوې ده. د ده په خبره په چترال کې څه باندې 300 کلي سیلابي اوبه وړي دي. په چترال کې محب الرحمن نومي یو تندن مشال لاډیو ته ویل چې د دې سیمې خلک له ډیرو مشکلاتو سره مخ دي.
میں ادھر ملکوں سے
د ملکونه په 200 گھنٹو کې چترال ته را ورسېدم. د سیلاب له وجې زموږ د کلي حالات ډېر خراب دي. سړکونه، پلونه او د اوبو نظام تباه شوی دی. زموږ په کلي کې 10-11 کسان مړه شوي دي.
بلخوا په پنجاب صوبه کې هم په زرګونو کسان له سیلابونو متاثره شوي دي. پاکستاني رسنۍ له آفتونو سره د مبارزې قومي ادارې په حواله وایي چې دې وخت پورې په پنجاب کې سباندې 400 کلي سیلاب ځپلي دي او په دې کې 3 کسان مړه شوي دي. د پاکستان د موسمیاتو محکمې د خالی پورس په خپل ویبپاڼه خبر خپور کړی چې په راتلونکو شاوخوا 15 ورځو کې به د خیبر پختونخوا په چترال او ګلګت بلتستان کې د پشکال د بارانو لړۍ روانه وي. د یاد ادارې په وینا له دې بارانو سره په ځینو سیمو کې د سیلابونو خطر هم شته. د پاکستان د فوج مشر جنرال راحیل شریف وایي چې د پاکستان چین اقتصادي رهداري پر ضد د مخالفینو له کمپاینه خبر دی او فوج په هر قیمت د دې منصوبې سرته رسولو ته ژمن دی. د پاکستان د فوج مطبوعاتي څانګې ISPR په خپل یو بیان کې ویلي چې راحیل شریف د خالی پورس د بلوچستان د پنجګور سیمې دوره وکړه او هلته د رهداري منصوبې له مخې د لارو په جوړولو د روان کار جاج واخستو. د فوج مطبوعاتي څانګې بیان زیاتوي چې د فوج مشر ویلي دي چې د اقتصادي رهداري منصوبه او گوادر ډیر مهم ستراتیژیک حیثیت لري. یاد دی چې سږ کال د چین ولسمشر لخوا د اسلام آباد د سفر پر مهال د پاکستان او چین اقتصادي رهداري په منصوبه لاسلیک وشو چې له مخې له گوادر تر کاشغره یو اقتصادي رهداري جوړول شي. د اربونو ډالرو په دې منصوبه هند خپلو اندېښنو څرګندونه کړې وه. د افغان حکومت استازي وایي د وسله والو طالبانو سره د مستقیمو خبرو اترو په راتلونکي پړاو کې به د اوربند په رامنځته کېدو ټینګار وکړي. محمد ناطقي چې د افغان حکومت لوري د وسله والو طالبانو له استازو سره د مستقیمو خبرو اترو په لومړي پړاو کې هم شامل وو، وایي په هغه خبرو کې هم د اوربند مسله یاده شوه، خو بیا پریکړه وشوه چې د خبرو اترو په بل پړاو کې به پر دې موضوع بحث وشي. ناطقي پرون رویټرز خبري ایجنسی ته ویلي د خبرو اترو په دویم پړاو کې به دوی د بشپړ اوربند غوښتنه وکړي او هیله مند دی چې مقابل لور به ومني. د سولې د عالی شورا غړي شهزاده شاهد هم پرون مشال اړو ته ویل چې د جګړې بندیدل د افغانستان د خلکو لومړنۍ غوښتنه ده. د بدخشان سیمیز چارواکي وایي چې په وردوج ولسوالۍ کې امنیتي ځواکونه د محلي پولیسو په همکارۍ وسله والو طالبانو ته تسلیم شوي دي. د بدخشان د والی بیان احمد نوید فروتین مشال اړو ته ویل چې په دې کار د محلي پولیسو قمندان جانان لاس درلود او وس طالبانو شپږ 10 محلي پولیس بیرته پریښي دي. د بدخشان یوې بلې سرچینې مشال اړو ته ویل چې د تسلیم شو امنیتي سرتیرو شمیره 100 وتنه دي او ټول یې طالبان خوشي کړي دي. طالبانو په یوه اعلامیه کې ویلي چې دوی په وردوج ولسوالۍ کې 110 امنیتي ځواکونه نیولي، خو تر اوسه دې ډلې د امنیتي ځواکونو د خوشي کېدو خبره نه ده کړې. چارواکي وایي په کندوز کې د افغان سرتیرو او وسله والو طالبانو ترمنځ په نښته کې 14 وسله وال وژل شوي دي. په کندوز کې د ملي اردو د مطبوعاتو موصول غلام حضرت کریمي نن مشال اړو ته ویل چې یاد وسله وال تیر شپه د قندوز خار اړوند د ګل ټاپی په سیمه کې د ملي اردو په وسلوال حمله کې وژل شوی دی. وسلوالو طالبانو تر وسه پورې په دې اړه څه نه دی ویلي. تاسو د مشال اړینو خبرونه اورئ. د سعودي عرب په مشرۍ ائتلاف چې په یمن کې پر یاغیانو بمباري کوي ملکیانو ته د مرستو د رسولو لپاره 15 ورځنی اوربند اعلان کړ. د سعودي عرب په رسمي خبری اژانس کې له یوې خبرې شوې خبر پاڼې سره سم دا یو اړخیز اوربند د تیر شپې له نمای څخه پیل شوی دی، خو په عین حال کې دا هم ویلي چې ائتلاف دا حق ځان ته خوندي بولي چې د اوربند په لړ کې د شیا حوثي یاغیانو له لورې هر ډول فعالیت او خوځښتو ته فوجي جواب ورکړي. د ایران د بارونو چارو وزیر نن کویت، قطر او عراق ته ځي. په دې سفر کې تر ډیره د ایران او شپږو سترو هیوادونو ترمنځ د تهران پر اټمي موافقې خبرې کیږي. د سعودي عرب په مشرۍ خلیج هیوادونو د دې موافقې په وړاندې زر عکس العمل وښود او اندېښنې یې پرې څرګنده کړه. د خلیج هیوادونه چې د ایران ګاونډیان دي په دې اندېښنه لري چې ښایي دا موافقه ایران ته لر هواره کړي چې اټمي وسلې جوړ کړي، خو امریکا وایي دې موافقې د اټمي وسلې د جوړولو لپاره پر ایران ټولې لارې بندې کړې دي. او د امریکا د بارونو چارو پخوانی وزیر هیلری کلینټن به د اکتوبر په 28 نیټه د لیبیا په بنغازی کې د حملې په اړه د سیډنی د کمیټې د غړو پوښتنو ته جواب وایي. په دې برید کې څلور امریکایان وژل شوي ول. میرمن کلینټن چې د امریکا د ولسمشرۍ د راتلونکو انتخاباتو لپاره د ډیموکرات ګوند له کاندیدانو څخه ده، د کمپاین ډلې یې پرون د دې کمیټې ته د هغې د حاضرېدو په خبره په ډاګه کړه. دا تر دې مهال د مشال رادیو خبرونه.
خبرونه مو زمونږ د همکار ګل ایاس ناوریده. تاسو د مشال تازه خبرونه او ریپورتونه زمونږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدلې او لوستلې شئ. روان یو سات کې باورې په پاکستان کې د ورستۍ بارانونو لوجه د مړو شمیر 2 ته رسیدلی. تر ټولو زیات زیان په چترال کې خلکو ته رسیدلی.
په اختر نفس چرالو یو خورا عمر سره ډېر په تکلیف باندې لارې مارم خراب بل دل د چرالو دلته کې مین مسله ده، وبو مسله ده، البنشته ده کو بم نشته.
تمدا د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ سولې خبرې د روان میاشتې په پای کې وشي. بل خاصیلون کې وایي
ګورو چې قطر غړي لا تر اوسه پورې تیار نه دي، خو دا اختلافات داسې نه دي چې د مذاکراتو سلسله دې بنده شي، بلاخره به دغه مذاکراتو ته راځي.
د شمالي وزیرستان د 15 تاثیرونو خلک شکایت کوي چې حکومت ورته د نغدو پیسو ورکول بند کړي دي.
حکومت پاکستان په وزیرستان سے د امن لیار واضح کړی نه وي، د خلکو خپل کړی نه تللی نه وي، هغه وخت پر د ډی ایم ایف میزدا اختیارات نشي ورکوای.
او 19 پروگرام د باختر ستوري کې بعد پروفیسر ډاکټر راجولی شاه خټک په ادبی ژوند خبري واوري.
زوایم چې ډیرو کلونو ته اړتیا ده چې بیا مونږ راجولی شاه خټک ولرو.
د مشال سره واوري. تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو، په پاکستان کې د ورستۍ بارانونو له وجې د مړو شوو کسانو شمیره شاوخوا 2 ته رسیدلې ده. د مشال ریډیو خبریال وایي پرون د چترال په سیلاب ځپلو 15 کلو کې 40 مړي موندل شوي دي چې ورسره په دغه سیمه کې د سیلاب له وجې د مړو شوو کسانو شمیره 150 نه پورته شوې ده. د مشال ریډیو خبریال غلام غوث دا وخت د چترال نه موږ سره د ټلیفون په لیکه و، خو د دوی لاین کټ شوی دی. دوی وړاندې موږ سره په دې اړه د چترال د دغه سیلاب ځپلو سیمو په اړه خبرې کړې وې.
دا تازه چې کوم دغه سیلابي دغه دی اوبه دي 13 ورځ بیا د بر چترال کې دغه شوي بارانونه شوي، او بیګا د شپې چې کوم هغه سیلابي اوبه دي نو دلته د چترال نه بره ریشن مکمل متاثر کرے دے. او تردید مچھ مار کم د چارواکو له اړخه اطلاعات را رسېدلي دي، نو په دغه ډګر کې په دې بېګانۍ د شپې چې کوم دغه دی سیلاب پریشن باندې تېرېدو، نو په دې کې دوه کسان چې کوم دي نو مړه هم دي. او د دې سره چې کوم دغه په دې سیمه کې په دې چترال سیمه کې د اختر نه چې دا کوم د سیبرابونو دا لړۍ ده، هغه د مړو شمېر چې زموږ سره کوم دی نو هغه د دېرشو نه هم دغه شوی دی سیوا شوی دی، او خلکو ته ډېر زیات دغه دي مشکلات دي.
د مشال ریډیو خبریال غلام غوث په دوی دغلته په چترال کې لزینو کسانو سره هم خبرې کړې دي چې د خپل مشکلاتو په اړه وایي.
زه د ملکونه په 1200 غنټو کې چترال ته راورسیدم. د سیلاب له وجې زموږ د کلي حالات ډیر خراب دي، سړکونه پولونه او د اوبو نظام تباه شوی دی. زموږ په کلي کې لس یولس کسان مړه شوي دي، سکولونو او اسپیتالونو ته هم زیان رسیدلی دی، او زموږ ماشومان د ناروغو د خطر سره مخ دي، ولې چې هغوی ته د سکلو سپا اوبه نشته او دوایان هم نشته. نه حکومتي غړي مونږ ته راغلي دي، او نه د ډي سي لاړخه سه امداد را رسیدلی دي، او نه زمونږ څوک تپوس کوي، او نه مو خیر خبر اخلي.
اور نئے ڈی سی او کی طرف سے ہمیں کوئی امداد پہنچا ہے، نہ کوئی ہم سے کوئی ہماری طرف کوئی خبر لے کے جاتے ہیں، نہ کوئی ہم سے پوچھتے ہیں.
زمنگ جناب مردان نراغلی مخ حشمت میں نامدا او بیگا درے بجے چترال تو اور سیدو سیدو تلو گرے مگرے اندی دروش کے چترال کے دل تم ٹھول کاروبار دے گرم چشمہ بونی کی، او بس اگا پٹار تاریخ سیلاب راغلے نن تقریبا 10 ورے اوشولی 9 ورے چراغی اس کے مس مطلب زالو نشولا چ گورنمنٹ سلتا سرورسی دا روڈ جوڑن خود روز تو خبر دا الت خلق غریبانان ڈوڑے پس ترساوی گی دیکھو عین طرف ترازی او یو بل تبی چیر دا واغا دا خلق سے مدد کیا ٹھیک دا کنی گورنمنٹ دے تر توجہ نشترے.
جما فاروق احمد من دے دیری تن کو پدیا نہ کدا روڈ کار کو پدی بجی باند او علاقے سو تیان دار تقریبا 7 کلومیٹر روڈ ہوڑے دے فقط بمبرے 2 کلومیٹر یو دین کلو روڈ ہوڑے دے من تو منځ لګ لګ گاڑی چلی جو دا غدي دا تکلیف خام کو تر راشن او دا غړي زیات دي. زمون دا اندازې مطابق دا وب کم شو دي، خو تقریبا 15-20 ورځې دي تیاری دي بو دا غړي زیته او شپه په بحال شي، خو کوم وب کم نه شو دي. سلا دا صورت هاي لګا تل چې بیګام راغله او بل ورځ راغله او دا نن درې مسلو ورو مورو ته روز انا سلا راځي، خو په دې صورت حال روان دي بیا مشکل ده. او دا نه ان شاء الله چې 15-20 ورځې کې به پرته آزاد شي.
دا مشال ریډیو دا
دا مشال ریډیو دا اوریدونکو چترال او خیبر پختونخوا په نورو سیلاب ځپلو سیمو کې د سیلابونو له وجې د ممکنه بیلابیلو ناروغیو د خورېدو له کبله د صوبې په ټولو هسپتالونو کې بیړنۍ حالت اعلان شوی دی. د خیبر پختونخوا د صحت چارواکي وایي چې په سیلاب ځپلو سیمو کې د سرمنې کیدست او نورو ناروغیو د خورېدو خطره ده چې له کبله دوی په هسپتالونو کې ایمرجنسي اعلان کړی ده. په دې اړه نور تفصیل د شبیر احمد جان نورو.
دا خیبر پختونخوا د صحت محکمې تر مخه دا چترال په شمول د خیبر پختونخوا بیلابیل برخو کې د پشکال بارانو او سیلابونو له وجې په سیلاب ځپلو سیمو کې د خراب اوبو د استعمال د معدې او د پوستکو د یو شمېر ناروغو د لګېدو خطر ده چې پکې د قیدس، خارخ، معدي تبو، زړی او نورو ناروغۍ شامل دي. د دغه ناروغو مخنیوي لپاره د خیبر پختونخوا ټول ډاکټران او طبي عمله چمتو کړی شوی ده، او د صوبې ټولو لوی هسپتالونو کې انتظامات مکمل کړي شوي دي. په پېښور کې د حیات آباد میډیکل روغتون مشر ڈاکٹر نورولی مشال ریڈیو تا دغه تیاریانو په حق لوول
مون گری تلور وډینه کاغا ته بیا چې مریضان دي کاغا یې میډیکل مریضان دي دا ته مونږ مختص کړی دي کډ خدای دې نو کی کچی ته دې څه مریضان وو او مونږ څه کوو چې دې چې دا خاص کر د سیلاب سره تړلې کومې بیماریانې دي کال رسوا د سټرایټس شو یا هپاتایټس لري شو چې زړه راځي چې مونږ دا دې مریضان ان شاء الله
بلخوا د خیبر پختونخوا د صحت وزیر شرم خان ترکه او د وزیر اعلی په هدایتو د پیښور لوی هسپتال لیډی ریډینګ د ټولې عملی چوټیانې هم منسوخ کړې شوې دي. د سینیر او جونیر ډاکټرانو ټیمونه هم ټاکلې شوې دي، او د دوی په وینا که د چترال په شمول د صوبې نورو سیلاب ځپلو ځایونو کې هم اجت شي نو دوی به دغه ټیمونه ولیږي.
د 11 تاریخ نه ایمرجنسی نافذ ده، سره چې ډاکټر دي، نرسز، پیرامیډیکس، نو
پمړدا چر چترال په شمول ملکن ډیویژن چرصدا نوخار او پیښور کې د پښکل بارانون لوجه زنه زینا سیلاب زپلی دي په خصوصو دغه ماشومانو کې د بیلبل ناروغو خوریدو خطر ده. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پیښور.
تاسو مشال ریډیو ته وګی. د پاکستان د پوځ مشر جنرال راحیل شریف ویلی چې د اقتصادي راهداري پر ضد مخالفینو له کمپاین خبر دی او پوځ په هر قیمت دغه منصوبه سرته رسوي. د پاکستان د پوځ مطبوعاتي څانګې آی ایس پی آر پرون په خپل یو بیان کې ویلي چې راحیل شریف د خالی په ورځ د بلوچستان د پنجګور سیمې دوره وکړه او هلته یې د راهداري منصوبې له مخې د لارو په جوړولو د روان کار جاج واخیست. نور تفصیل احمد الله راکوي.
د آی ایس پی آر کم چې د پاکستان فوج د مطبوعاتو څنګه د هغې د بیان مطابق پاکستان چین اقتصادي راهداري منصوبه چې کومه ده د دې جوړول لپاره ایف ډبلیو یولس یونټ چې کوم دي هغه دا وخت په بلوچستان کې کار کوي او تیره ورځ چې کله جنرل راحیل شریف صاحب ته کم بریفنګ ورکړه کې دونو په دغه مهال کم سړکونو حوالې سره د بلوچستان وزیر اعلی ډاکټر عبدالمالک بلوچ او د فوج د جنوبي کمان کمانډر لیفټنټ جنرل ناصر خان جنجوه چې کوم هغه هم په دغه مهال موجود وو. جنرل راحیل شریف دا ویناوه چې گوادر پورت او اقتصادي راهداري منصوبه چې کومه دا بد اولس جون بدلولو کې او په دې سیمه کې خوشحالي چې کومه دا براولي او اقتصادي راهداري خلاف موږ د خپل مخالفین چې کوم دي اغه د ازایم نه موږ په پوره توګه خبر یو. د نوموړي دا هم ویناوه چې اقتصادي راهداري منصوبه چې کومه دا او د گوادر یو مهم ستراتیژیک حیثیت دا دوان لري او دا به موږ په هر قیمت باندې چې کوم دي دا به مکملو. اصرار د پاکستان چې اقتصادي راهداري منصوبه اف ډبلیو او چې کوم دي هغه په پنځه ځایونو کې لګیا دی سړکونه جوړوي او آی ایس پی آر دا وایي چې په اته سوه او اویا کیلومتر کې قریبا پنځه سوه او دوه کیلومتره سړک چې کوم دی په دې باندې کار مکمل کړی شوی دی او دا لارې چې کوم دي د گوادر پورت به د ملک د نورو برخو سره چې کوم دی دا به دې سره تړل کیږي.
د مشال ریډیو خبریال احمد الله او بلخوا د بلوچستان په جوب کې د پښتونخوا ولسی تحریک او وی خدبی ټولنې لخوا د گوادر کاشغر کوریډور د بلدون پر ضد ولسی غونډه شوې ده چې په دغه ولسی غونډه کې د جوب د ټولو سیاسي مذهبي ملت پالو ګوندونو استادو او قبایلي مشرانو او د مدني ټولنو غړو هم ګډون وکړ. په دغه د غونډې وروسته د پښتونخوا ولسی تحریک له مشر ډاکټر سید عالم محسود سره د مشال ریډیو خبریال خدای نور ناصر خبری کړی دی. راځي چې وایو
جوب تو خو مونږ چې کوم چاینا پاکستان اکنامک کوریډور دی د هغه په لړ کې راغلی یو چې دا اوس چاینا پاکستان نه دی دا چاینا پنجاب اکنامک کوریډور دی او که څوک په دې خوشفهمي کې وي چې په 28 مئی نواز شریف چې آل پارٹیز کانفرنس کې کم اعلان کړی وو نو په عمل کې دا نشته. زما خلک د دنیا په تاریخ کې به منتخب وزیر اعظم دومره غټ دوکه چا سره نه کړل که څونه چې نواز شریف کړی دا د پلانی کمیشن چې کم د کوریډور د روټ په حوالہ سره نقشه ده په هغه کې مغربي روټ نشته. د پاکستان بجټ د دې کال والا 2015-16 په دې کې د مغربي روټ لپاره یو آنا نشته.
د مشرقي روټ لپاره شته.
مشرقي د روټ لپاره شته. د ابدر ته د کوریډور چې کم بجټ ته 3,600 عرب په هغه کې د ټول بلوچستان د پښتنو د پر یو آنا نشته. نو موږ د دې د دوی
نو ډاکټر صاحب پښتونخوا ولسی تحریک هغه به څه کوي؟ یو خدغه سی ولسی غونډې دا به یوازې تر خیبر پښتونخوا کې کوي جوړ کوم تاسو وکړه نور به دا تاسو پلان څه کوي څه کوي تاسو
د دې په سلسله کې موږ الته سیمینار یو کو بیا دلته راغلو بیا ترازنده کې موږ کو بیا واپس زو په خبر کې بیا سیمینار کو نو بیا مغه نمونه د وکیلانو سره ملاوي د یونیورسيټو ته تل اکیډمي ته تل سیاسي ډلو ته تل سیاسي ډلو کې موږ د اختر ټوله ورځ چې کوم ال ته سیاسي ډلې دی هغه ته ورغلی هغه هم تحقیق هم ورکړی دی. نو دا هله زله به بیا شروع کوو چې کچرته دا موږ اوس ایثار نه کوو نو بیا خو کوریډور نه لاړو قسمت رانه لاړو یعنی زموږ په حق داسې ډاکه وچې دی چې کوریډور موږ لراغي خو زده پښتنو قسمت به بدل شي کران نه پښتون صرف ډرایور کې دی شي اردلی کې دی شي چوکیدار کې دی شي د بوت پالیشي کې دی شي د ټوپک مار کې دی شي نو د پښتنو څه مستقبل نشته.
ډاکټر سید عالم صاحب، تاسو ول چې پښتونخوا ولسی تحریک دا یو پریشر ګروپ دی، دا که زموږ وروڼو ته وایي چې دا پریشر په چا باندې تاسو اچوي، فشار په چا باندې تاسو اچوي؟
موږ تھنک ټینک هم یو پریشر ګروپ هم یو. تھنک ټینک خدا رول وی چې تحقیق کوي، لیکاتو کی پریشر ګروپ دا وی چې هغه ورسره ورسره هلا زلم کی. مثلا دلته چې مونږ رالو نو پرشر ګروپ دته نه وی چې کینی بل سړی دباو کو، بل دته وی چې ماحول جوړ کا، خلک کانه کا، چې خلک کانه کې سیاسي ډل وړا کانه کا، په دلیل پړ کا، په ثبوت یې پړ کا، بیا مظاهره وکا، پرمن مظاهره وکا، سیمینارونه وکا، هړتال خو به ډېر وروسته خبره ده. نو دا د پرشر ګروپ په تور باندې دا نه مونږ خپل کردار لرو.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش.
د انصاف یوې نړیوال ادارې ورلد جسټس پروجیکټ په نړۍ کې د قانون حکمرانی او پاسداری په اړه 2015 کال رپورټ خپور کړی دی. په رپورټ کې د 102 هیوادونو کې پاکستان د قانون په پاسداری کې په 98 نمبر دی. که څه هم په پاکستان کې انصاف ترلاسه کولو لپاره ادارې موجود دي، خو بیا په قبایلي سیمو کې حالات مختلف دي او هلته د عدالتونو پر ځای د ایف سی آر قانون لاندې فیصله کیږي. تفصیل لګل ایاز ناورو.
د ورلد جسټس پروجیکټ نومي نړیوال ادارې د انصاف ترلاسه کولو فهرست کې پاکستان ډیر لاندې خودلې. په دې رپورټ کې د حکومت اختیارات، درغلي، بشري حقوقونه، له عدالتونو نه انصاف، امنیت او قانون حکمرانی نقطې شامل دي. په رپورټ کې ویل شوي چې په ټولو نقطو کې د دغه هیواد کارکردګي ښه نه ده. که د قانون حکمرانی خبره وي نو د پاکستان په لویو او وړوکو ښارونو کې انصاف ترلاسه کولو لپاره عدالتونه موجود دي. همداراز صوبایي او مقامي حکومتونه هم فعال دي، خو په قبایلي سیمو کې د کارپوهانو په خبره خلک انصاف ترلاسه کولو کې لوی ستونزې لري. د قبایلي سیمو وکیلانو تنظیم فاټا لایرز فورم مشر اعجاز مومند وایي چې قبایلي علاقو سره په آئینی او قانوني لحاظ امتیازي سلوک کیږي. دا زیات کړه
هلته خو د پاکستان آئین ایکسټینډ نه دی. هلته خو د پاکستان په آئین کې چې کم فنډامنټل بنیادی حقوق کم چپټر دی، د سیکشن آرټیکل 8 والا 28 پورې هغه هلته ایکسټینډ نه دی. هلته انساني حقوق چې کوم دي هغه ایکسټینډ نه دي. هلته د های کورټ، د سپریم کورټ اختیارات چې کوم دي هغه ایکسټینډ نه دي.
اجاز مومند ویل چې په قبایلي سیمو کې د عدلي نظام د غیر موجودګۍ له وجې ټول اختیارات یو کس، یعنی پولیټیکل ایجنټ ته سپارل شوی دي. د دې خبرې په تایید کې د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن د خیبر پختونخوا څانګې مشر شیر محمد وای چې د مرکزی حکومت لاندې قبایلي سیمو کې د قانون، انسانیت او د بشري حقوقو لوی مسلې موجود دي. د بلګې په توګه شیر محمد زیاته کړه
چې هر ملک د حق د پاره پکاره چې اداره وي او دا هغه ادارې نه سړي فرض کړه چې د حق خلاف ورزي شي یا د چا نه وترول شي، نو پکار چې هغه ادارو ته هغه لاړ شي د خپل حق پښتنو کې تپوس کی. نو په پاکستان کې خاص کر په قبایلي علاقو کې یعنی د دغه ادارو د سره وجود نشته. مثلا ته حق واغسته شو وترول شي، ته های کورټ ته نشي تللی، سپریم کورټ هم ستاسو د کډاري د غلطي اختیار نشته.
شیر محمد زیاته کړه چې د هیواد په نورو برخو کې قانون یو شان دی، خو قبایلو لپاره بل شان دی. بیا وکیل اجاز مومند وای چې د پاکستان په عین کې د قبایلی سیمو په اړه متضاد شقونه شامل دي، نو څنګه ممکن ده چې د هغه سیمو خلکو ته به انصاف ملو شي؟
ډیره عجیبه غونډه کې خبره ده چې زمونږ د آئینی پاکستان آرټیکل د یو بل سره ډیر زیات متضاد دي، ډیر زیات وایلیشن دي. لکه مثال خبره د آرټیکل 1 مطابق چې کوم دی فاټا د پاکستان علاقه ده، خو آرټیکل 247 چې کوم دی بیا د هغه وایلیشن کوي. آرټیکل 247 کلاس 7 چې کوم دی هغه په بنیاد باندې د های کورټ، د سپریم کورټ، د اعلی عدالتونو اختیار الته ورغځېدلی نه دی. نو دا خو الته حکم د فاټا کې حکم د رول اف لا خبره کوو، نو په دې باندې بالکل خبره نشي کېدلی.
بلخوا د پاکستان حکومت په قبایلي سیمو کې انصاف ترلاسه کولو لپاره فاټا ټریبینل جوړ کړی دی، خو د بشري حقوقو کارکونکي شیر محمد د فاټا ټریبینل کار په اړه خوشبین نه ښکاري.
هغه کې چې کوم خلک دي نو هغه ریټایرډ بیوروکریټس دي، مطلب دا چې هغه باندې دا عہدہ چې هغه نشو پورته یا په دغه منصب باندې هغه کېنی، هغه یو احسان کوي. نو هغه د خپل احسان یعنی چا چې سره کړی وي داغه د ورځې خلاف فیصله غو نشي کولای. نو دغه فاتح ټریبیونل جری دا خو ته شسی هغه سترګو مده چې باندې پټای لګولو خبره ده، او عملاً چې نو هغه هیڅ قسم تاسو یو فیصله دا غیر اساس نشي راغسته چې هغه مده چې خلکو ته انصاف ورکړي.
کارپوهان وایي چې د هیواد نور برخو په شان په قبایلی سیمو کې هم د انصاف ترلاسه کولو لپاره یو شان نظام جوړ کړي او د آئین مطابق قبایلو ته مساوي حقوق ورکړي.
او هم د فاټا په اړه راځي یو بل رپورټ ته. د پاکستان قومي اسمبلی کې د قبایلی سیمو منتخب نمائندگان وای موجوده وخت کې د فاټا هیڅ حیثیت نشته او په دغه وجه د سیمه د ترکۍ په لحاظ نور ملک نه ورستو پاتې ده. دوی وای قبایلی سیمو ته د صوبې درجه ورکړل شي او یاد دا په خیبر پختونخوا کې شامل کړای شي. په دې اړه نور تفصیل د اسلام آباد نه ریاض مساخل راکوي.
مشال ریډیو سره خبرو کې د قبایلی سیمو نه منتخب شوی د قومي اسمبلی ممبرانو وینا وا دوی په هر قسمه قانون سازي کې برخه اخلي خو د هغه باوجود د خپل خلکو او سیمو لپاره څه نشي کولای ځکه چې موجوده وخت کې د قبایلی سیمې آئینی حیثیت مبهم دی. د باجوړ جنسینا د قومي اسمبلی غړي شهاب الدین خان وینا وا
څنګه زمونږ د صوبایي یا د صوبا یا د صوبې کې په خبر پښتونخوا کې په دې باندې موږ سپیکر سره میټینګ هم شوې ده. په دې باندې زمونږ ټولو سیاسي پارټو سره کنټینشن هم شوی دی. اوس هغه وخت راغلی دی چې قبایل نور قبایل نشي پاتې کېدلی، دا سټیټس کو نشي پاتې کېدلی.
همداراز د جنوبي وزیرستان سره تعلق لرونکي د قومي اسمبلی غړی مولانا جمال الدین وایي
پاتې کونسل کې چې مشترکه شي نو د هغې څومره سینټران دي او ایم این اے ګان دي په دې باندې مشتمل یو کونسل وي. د دې کونسل نه چې کوم د ګانا د دوی خپل مشر وټاکل شي او دا د فاټا مسائل د آئنده لپاره د فاټا لپاره پالیسي جوړول د ترګیتي
د ذکر دا چې موجوده وخت کې د پاکستان پارلیمان کې 19 غړي د قبایلو نمائندګي کوي چې پکې 8 سینیټران او 11 د قومي اسمبلی غړي دي او دوی وخت په وخت د فاټا په حیثیت خبره راپورته کړي خو تر دې د ماده د غلړ کې څه عملی اقدامات نه دي شوي. دا د هم یادوي کډې لړ کې څه قسمه قانون سازي کیږي نو د لبا د ایوان دوه تهایی اکثریت په کار وي. ریاض مساخیل، مشال ریڈیو، اسلام آباد.
د مشال ریډیو د یک شنبی یا اتوار د ورځې 19 پروګرامونه
د سولې پلور
په پاوکم 11 بجو،
د باختر ستوري
په پاوکم 2 بجو،
راشه درشه
په 8 منټه د پاسه 2 بجو،
د مشال مرکا
په 3:30 بجو،
د سندرو امیل
په 4:30 بجو.
تمدا د رواني میاشتې په پای کې د افغان حکومت او طالبانو د نمائندګانو ترمن د سولې د خبرو دویم دور پیل شي. دا چې په دغه خبرو کې به د طالبانو د ټولو ډلو نمائندګي شامل وي او آیا دغه به په سیمه کې امن او سوله پر ځای کړي که څنګه، په دې اړه نور تفصیل په دې رپورټ کې. تمدا د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو دویم پړاو په روانه اونۍ کې په چین کې پیل شي. د افغانستان د سولې عالي شورا د طالبانو سره د دغه خبرو دویم پړاو یو مهم پرمختګ ګڼي. ځینې څېړونکي وایي چې په دغه خبرو کې به په افغانستان کې د نړیوالو عسکرو پر وتلو، د ملګرو ملتونو د تور لیست نه د طالبانو د مشرانو د نومونو د لرې کولو او هغه طالب مشرانو په خوشي کولو خبرې کیږي چې په افغانستان او یا د نورو هیوادونو لکه د پاکستان په جیلونو کې قید دي. خبریال او سیرونکي سمی یوسفزی بیا وایي د سولې د خبرو پیلېدل یو ښه عمل دی خو د طالبانو د قطر ډله او د کوټي شورا د خبرو پر روان عمل ځینې اختلافات لري.
افغان حکومت هڅه کوي چې جنگ بندي رامنځته کړي یا اقلا یو هفته د پاره یا لس ورځو د پاره یا وی میاشت د پاره علامتي جنگ بندي رامنځته کړي. خو زما په خیال داسې نه بریږي چې د هدا پوري د دوی مخکې ولاړ شي او بل طرف ته چې ګورو د قطر غلی لا تر اوسه پوری تیار نه دی. زمونږ چې کوم زراعي دی هغه هم یو څه خپل تحفظات او ملاحظات لري او تر اوسه پوری د کوټي د شورا د مشر اختر واواز منصور او د طالبانو د کټه د دفتر مشر طيب اغا ترمنځ یو څه اختلافات موجود دي خو دا اختلافات داسې نه دي چې د مذاکراتو سلسله دې بند شي، بل اخر به د مذاکراتو ترازی.
بلخوا د کابل په هنتون د سیاسي علومو د سانګي مشر نصر الله ستانکزی وای دا یو ښه پیل دی خو باید پاکستان دا وار لزړنه په سیمه کې د سولې لپاره کار وکړي.
دغه خبرو اترو شروع او د ناستې مخامخ ناستو د خبرو بیا پیل یو ښه شروع ده، یو ښه پیلامه ده چې دوام وکړي. پاکستان مخالفت لري د افغانستان د یو گاونډي هیواد توګه او د خپل سولې او ثبات لپاره د افغانانو سره د سولې په پروسې کې او د سولې په لړۍ کې مرسته وکړي.
د نوړاندې د روژې په میاشت کې د پاکستان په مری خار کې د افغان حکومت او د طالبانو د نمائندګانو ترمنځ لیدل وشول چې دواړه غاړي پر دې سلا شوي وي چې دوی به د روانې میاشتې په پای کې له یو بل سره بیا ویني. بلخوا امریکا هم دغه خبرو ستاینه کړې او دا یې د افغانستان او د سیمې د امنیت لپاره یو مهم ګام ګرځولی دی. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی د روانې خبرونې په پای کې تاسو له 19 پروګرام د باختر ستوري حملرو اوریدل یې مهیروي. د ماسپخین یو نیمه بجې شوې ده. لومړی لړن خبرونه د ګل ایاز ناورو.
په پاکستان کې د پښکال روانو بارانونو له وجې د مرشو کسانو شمیره شاوخوا 200 د خوته رسیدلې ده. په چترال کې موجود د مشال راډیو خبريال وای پروند د سیمې په سیلاب ځپلو 15 کلو کې شل مړی موندل شوې دي چې ورسره په دغه سیمه کې د سیلاب له وجې د مرشو کسانو شمیره له دیشتو پورته شوې ده. بلخوا په پنجاب صوبه کې هم په زرګونو کسان له سیلابونو متاثر شوي دي. د پاکستان د فوز مشر جنرال رای شریف وای چې د پاکستان چین اقتصادي راهداري پر ضد مخالفینو له کمپاین خبر دی او فوج په هر قیمت د منسوبې سرته رسولو ته ژمن دی. نوموړي دا خبره پرون د خالی پورز د بلوچستان د پنجګور سیمې د دورې پر مهال وکړه. د افغان حکومت استازي وای د وسلوالو طالبانو سره د مستقیمو خبرو اترو په راتلونکي پړاو کې به د اوربند په رامنځته کېدو ټینګار وکړي. محمد ناطقي چې د افغان حکومت لوري د وسلوالو طالبانو له استازو سره د مستقیمو خبرو اترو په لومړي پړاو کې هم شامل وو وای په هغه خبرو کې هم د اوربند مسله یاد شوه، خو بیا پریکړه وشوه چې د خبرو اترو بل پړاو کې به پر دې موضوع بحث وشي. د بدخشان سیمه ییز چارواکي وای چې په وردوج ولسوالۍ کې امنیتي ځواکونه د محلي پولیسو په همکاري وسلوالو طالبانو ته تسلیم شوي دي. چارواکي وایي چې په کندوز کې د افغان سرتیرو او وسلوالو طالبانو ترمنځ په نښته کې 13 وسلوال وژل شوي دي. د سعودي عرب په مشرۍ ائتلاف چې په یمن کې پر یاغیان بمباري کوي ملکیانو ته د مرستو د رسولو لپاره 15 ورځنی اوربند اعلان کړی. ایران د بارونو چارو وزیر نن کویت، قطر او عراق ته ځي. په دې سفر کې به د ایران او د شپږو سترو هیوادونو ترمنځ د ایران د اټومي توافقې په اړه خبرې کړي وشي او د امریکا د بارنو چارو پخوانی وزیر هیلی کلینټن به د اکتوبر په 28 نیټه د لیبیا په بنغازی کې د حملې په اړه د سیړنې د کمیټې د غړو پوښتنو ته جواب ورکړي.
او اوس هم رازو د پاکستانی ورسپانو اداریو ته چې مهمه برخه د اسلام آباد نه ریاض مساخیل بیانوي.
نند اردو جب ورسپانې جنگ خپل اداریه کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ په مذاکراتي عمل لیک کړی دی او وایي چې روانه میاشت کې د پاکستان سیلګری مقام مری کې شوې مذاکرات یو خګام دی او دې سره به د افغانستان د امن او استحکام مخته پرمختګ وشي او امکان دی د روانه میاشتې اخیره کې د مذاکراتو بل پړاو هم وشي. اداریه وایي چې هر څوک تیرو مذاکراتو کې د افغان طالبانو قطر دفتر نمائندګي نه و، خو د هغې باوجود طالبانو د دغه مذاکراتي عمل هرکلی کړی. د راز مولا عمر هم خپل پیغام کې د امن د پاره د مذاکراتو په ضرورت ټینګار کړي. بل طرف ته افغان ولس مشر اشرف غنی خپل پیغام کې ویلي باید چې طالبان راتلونکي مذاکراتي پړاو کې خپل غوښتنې په لیکلې ځانډر کې حکومت ته ورکړي. اداریا خیره کې وایي چې جنگونه او وینې بیول د مسلې حل نه دي، بلکې په خپل یو مسله ده او یوازې د مذاکراتو او خبرو اترو د لار مسلې هواریږي. د افغانستان امن او مفاهمت عمل کې نوې مذاکراتي دور دستا نه ور ګام دی او امکان دی ورسره به د عمل خپل منطقي انجام ته ورسي، کم چې د ټولو افغانانو او نړۍ خواهش دی او دا هم امید دی چې د مذاکراتو عمل نور پایدار او منطقي جوړولو د پاره به دا ځل کېدونکو مذاکراتو کې د قطر دفتر نمائندګي هم وی. د دې ترڅنګ ایکسپریس ورسپانه خپل اداریه کې وایي چې تیر یو کال کې نایجیریا کې د پولیو کیس مخ ته نه دی راغلی او دا راز یو افریقایي ملک چې د ترهګرې د مسلې سره مخ دی د پولیو نه پاکو ملکونو صف کې ودرېدو او ډیر زر بعد د صحت نړیواله اداره دته دغه سند ورکړي. اداریه وایي چې نایجیریا هغه ملک دی چرته چې د نن نه سو کال وړاندې هر کال په زرګونو کیسونو مخ ته راتلل او دا ملک هم د
پاکستان په سیر د ترهګرۍ او بوکو حرام نومې وسله والې ډلې لخوا ځپل شوې دي او دلته په سکولونو حملې کیږي چې پکې جینکې تختول شي او د پولیو ساسکي ورکوونکو ډلې باندې هم حملې کیږي. خو د هغې باوجود یو کال کې د پولیو کیس مخې ته نه دی راغلی، کومه چې یوه لویه کامیابي ده. اداري اخره کې لیکي، بل طرف ته پاکستان او افغانستان اوس هم د پولیو زده ملکونو په فهرست کې شامل دي او روان کال پاکستان کې د پولیو 28 او افغانستان کې 15 کیسونه مخې ته راغلي. خو افسوس دا دی چې دواړه ملکونه د پولیو ختمون په ځای په یو بل تورنه لګوي چې د پولیو جراثیم وړي راوړي. نو داسې حالاتو کې نایجیریا د دوی دپاره یو سبق دی که دلته حکمرانان د صحت څانګې سره تړلي خلک او عام ولس د پولیو د خاتمې پوخ عزم وکړي، نو دې سیمې نه هم د پولیو رنس ختمېدی شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات. ای پی خبری اجانس له ایران او د نړۍ د شپږو طاقتور هیوادونو ترمنځ د اټومي تړون وروسته په منځنی ایزیا او منځنی ختیځ کې د ګیس پایپ لاین نورو منصوبو ته کتنه کړې ده. بلخوا ډان ورځپاڼې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د خبرو اترو په اړه یوه مقاله خپره کړې ده. وایي چې د مذاکراتو دویم پړاو ته افغان حکومت له اول نه تیاری نیولې ده. د دواړو مقالو مهمې برخې زموږ د همکاري ملیحه میرزاده ناورو.
اے ایف پی خبری اجن سکتون کو دخلے وائی چې دا ایران د اټمی پروگرام پاړه شوی تاریخی معاہدے کا یوې خواته دا پاکستان او ایران گیس پائپ لائن په حق له امیدونه تازه کړی دی. نو بل خوای یو جغرافیایي سیاسي شخړه پیدا کړی دا چې روس پکې خپل اثر پراخول غواړي. اجنس لیکي په داسې حال کې چې پر ایران به بندیزونه نرم شي او بلې خواته د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ خبرې اترې روانې دي. د هغو ګیس پایپ لاینو په اړه کشمکش پسې واقع دی چې منځنی ایشیا او منځنی ختیځ په یو بل سره نښلوي. دا جانس په خبره دا 1.5 بلین ډالرو برابر د پاکستان ایران ګیس پایپ لاین منصوبه په مارچ 2013 کال کې شروع شوه، خو په سمدستي ډول تر هغې پس ادرول شوه کله چې پر تهران نړیوال بندیزونه ولګېدل. تهران د پایپ لاین 1300 کیلومتره خپله برخه جوړه کړې ده. اجانس په پاکستان کې د ګیسو د پایپ لاینو یوې سرکاري کمپنۍ انټر سټیټ ګیس سیستمز د مشر مبین سولت تخلیلی کې چې روس او پاکستان د ګیسو پر یوې منصوبې حتمی موافقې ته نږدې دي چې له کراچۍ به لاهور ته ورسیږي. سولت اجانس ته وویل چې د دې ګام دا معنا جوړیږي چې د ترکمنستان، افغانستان، پاکستان او هند ترمنځ د ټاپي د ګیس پایپ لاین پروژه به د څه وخت لپاره یو طرف ته پاتې شي. ټاپی د 100 بلیونو ډالرو برابر منصوبه ده چې د افغانستان له لارې به له ترکمنستانه پاکستان او هند ته ګیس رسول کیږي. خو اجانس دا په سیاسي ډول پیچلې خبره بولي او وایي چې لپاره باید د 4 حکومتونو ترمنځ همکاري اړینه وي. اجانس په دې کې یو بل مهم چیلنج امنیت بولي چې دا ګیس پایپ لاینونه به د افغانستان او پاکستان نه تیریږي چېرته چې طالبان او نور وسله وال فعالیت لري. بلخوا ډان ورځپاڼه لیکي چې په مری کې په دې وروستیو کې د طالبانو د مشر ملا عمر په ملاتړ د یادې ډلې د استازو او د افغان حکومت ترمنځ نیخ په نیخه تر مذاکرات وروسته هغه شکوک او شبهات په آرام شوي دي چې د دغو خبرو اترو په حقله موجود وو. ورځپاڼه لیکي چې له اسلام آباد سره نږدې د دغه خفیه ملاقات تر ختمېدلو سمدستي پس ناقدینو د طالبانو د استازو د اختیار په اړه یو شمېر پوښتنې راپورته کړې. ورځپاڼه لیکي که څه هم بېشکه د اشرف غني له افغان حکومت سره د خبرو اترو په هکله د طالبانو په مشرتابه کې د نظریو اختلافات کېدی شي، خو ورځپاڼه وایي دا ضروري نه ده چې دا کوم قسمه بغاوت وي. ورځپاڼې لیکي په داسې نازک وخت کې د اختر په موقع د ملا عمر لخوا بیان راتلل به د مذاکراتو په لاره کې مرسته وکړي. ورځپاڼې لیکي له تمې سره سم د خبرو اترو دویم ممکنه کېدونکي پړاو لپاره کابل تیاری ښودلې چې د طالبانو غوښتنې به اوري.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو، په پېښور کې د یو غیر سرکاري تنظیم فریډم نیټورک او د امریکایي کونسلګرۍ په انتظام د قبایلي سیمو او خیبر پښتونخوا کې د فوټوګرافرانو لپاره د عکسونو د سیالۍ یوه ننداره جوړه شوې وه چې پکې د ښځو په مسلو د هغوی د حقونو او یا هم د هغوی د اختیار کولو په اړه اخیستې شوي عکسونه د سیالۍ لپاره د غلطۍ ښودل شوي وو او په دې کې د 1400 تصویرونو انتخاب شوی وو. په دې اړه نور تفصیل د پېښور نه زلان یوسفزی راکوي.
په خیبر پښتونخوا او قبایلي سیمو کې د ښځو ستونزې او د هغوی حقونه په ډاګه کولو باندې د کار کوونکي فوټوګرافرانو د انځورونو نندارې او سیالۍ په موقع د ښځو د حقونو لپاره کار کوونکي د بلو وینس په نوم د غیر سرکاري ادارې غړي طاهره کلیم مشال رډیو ته وویل
زمونږ په اخبارونو کې د
خزو سره د خزو د مسلو سره ریلیټډ تصویرونه ډېر کړي چې پای کې دا او کوي چې زمونږ خزي چې دي کنه هغه څومره امپاور دي یا هغه ته په امپاورمنټ کې کومې مسلې دي او کوم چې فوټوګرافران دي هغه هم پوهه غواړي چې اصل کې وومن امپاورمنټ یا د وومن امپاورمنټ ایشوز چې دي هغه کیپچر کول د کوم اینګل نه په کومه طریقه باندې په کومه علاقه باندې یا زمونږ کومې خزو ته مسلې دي.
د پیښور سینیئر فوټوګرافر مجید ګورایا اویل چې د خځو ستونزې په خپله خځې فوټوګرافرانې په ښه توګه مطرح کولی شي، خو له بده مرغه په خیبر پښتونخوا کې یوه هم رسمي خځه فوټوګرافره نشته.
فیملی چې کوم دی هغه خپل لورین نه پرېږدي چې هغه کیمرا غاړې ته چې فیلډ ته لاړ شي. دلته پنجاب کې شته، دلته دونه فی الحال دغه نه دی.
د پاکستانی ټی وی چینل دنیا نیوز د پیښور څنګه مشر صفی الله جان وای چې فوټوګرافری د رسنیو ډیره مهمه څنګه ده، خو د پاکستان پر رسنیو کې د فوټوګرافرانو تربیت ته پام نه ورکول کیږي.
خالی د کلیک کونو سره نه فریمینګ دی او فریمینګ د کوم یو ایشو باندې تر کا وی څنګه کوي نو دا ټول هغه ایشو دي چې موږ چې ول فوټوګرافر د په خپل په کار باندې هغه اډوکیشن او شیدې رسنسایزیشن او شیدې د ایشو په اړه
د انزورونو په سیالۍ کې د ظفر ګورایا په نوم د یو فوټوګرافر انزور ته اولنۍ جایزه ورکړې شوه چې په دغه انزور کې یو ښځه په خپل دوکان کې اخستونکو ته په سودا ورکولو خودلې شوې وه. زلان یوسفزی، مشال ریډیو، پېښور.
مشال ریډیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
او اوریدونکو، اوس هم د مشال ریډیو 19 کلتوري او ادبي پروګرام د باختر ستوري ترازو د دې پروګرام جوړونکو ستاسو لپاره د مشال ریډیو خبريال باز محمد عابد دی.
د مشال ریډیو د ادبي او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو سلامونه مې ومنئ. باز محمد عبدیم او د باختر ستوري ونی ز خبرونه کې ستاسو کوربیم. پنننې خبرونه کې به د ډاکټر راجولي شاه خټک په مړینه د ننګرهار میشتو پرهنګیانو تاثیرات په یو رپورت کې وړاندې کړو. بیا به د شاعر او نقاد مصطفی سالک سره د ادبي تنقید په اړه د مرکې لومړی برخه وړاندې کړو. او په اخیره کې به د بغ جمال کریمی په خواږه ترنوم د درویش دورانی غزل ته وګ شو. نومړي ریپورت ترازو. ډاکټر پروفیسر راجولي شاه خټک د پښتو ادب داسي او سرلارې لیکوالو چې د خپل درش پېته کلن ژوند په اوګدو کې د پښتو ادب په ډګر کې د پام وړ علمی، تحقیقي او تخلیقي اثر چاپ کړي او خپاره کړي وو. نوموړی د تیری دوشنبه په ورځ عمر چې مړینې لروبر پښتانه لیکوال او شاعران غمجن کړل. ننګرهار میشتې لیکوال او ادیبان چې د نوموړي له آثارو څخه یې زده کړې کړي دي مړینې یې غمجن کړي او د پښتو ادب لپاره یې نه جبرانېدونکي ضایع ګڼي. نور حال په رپورټ کې درکوو. د ننګرهار پوهنتون د ژورنالیزم پوهنځي رئیس استاد ببرک میخیل وایي چې ډاکټر راجولي شاه خټک نه یوازې دا چې ښه شاعر و، بلکې ترڅنګ یې هڅه کوله چې د لر او بر پښتنو ترمنځ داسې لیکدود نه ګټه واخیستل شي چې یو د بل په ژبه وپوهیږي.
پروفیسر راجولي شاه خټک سره له دې چې دی یو محقق و، د دې ترڅنګ دی یو ښه شاعر هم و. مثلا شعر یې ډیره نازک خیالي لرله. بس همدلته کې ارمانه کرخه راخ کا، اور مې واخیستل ځانه کرخه راخ کا، یعنی په شعر کې یو ډول خپله هم موجوده وه. پروفیسر راجولي شاه خټک یو بل اړخ دا و چې دی یو عملي پښتون مخ کې ورته اشاره وکړه. د ده هڅه دا و چې لر او بر پښتانه په ژبني لحاظ باندې، د لیکدود په لحاظ باندې دا سره ډیر نږدې دي. دوی په لیکنو کې سره دومره توپیر نه چې یو د بل په ژبه باندې پوه نه شي. لکه چې ارشاد صاحب الفت صاحب ته لیکلي و چې ډیر کلونه دي په کار چې په دې ملک کې بیا الفت غوندې شیوا شاعر پیدا سي. زه وایم چې ډیرو کلونو ته اړتیا ده چې بیا مونږ راجولي شاه خټک ولرو.
د ننګرهار د ښوونې او روزنې پوهنځي استاد زیورامان اسرت ډاکټر راجولي شاه خټک داسې یو لیکوال یاد کړ چې د لر او بر پښتنو کلاسیک او معاصر ادب یې مطالعه کړی و، او د هغې په رڼا کې د پښتني کلتور او ادب د بډاینې لپاره قلمي مبارزه کوله.
کمو هر کله غوښتل چې د حمزه بابا پاړه نوی نوی معلومات ترلاسه کړو آثار ته مرتیان نه ورکړه راجوالی شاه خټک ټول آثار یو مجموعه کمو غوښتل چې خوشحال بابا په بیلابیلو بودونو باندې معلومات ترلاسه کړو موږ ته بهترینه منبع شو هغه راجوالی شاه خټک کمو غوښتل چې پښتني فولکلور باندې معلومات ولرو موږ ته ژوندۍ اکاډمي راجوالی شاه خټک کمو غوښتل چې د څېړنې پر میتودولو شی باندې ځان پوه کړو موږ ته بهترینه منبع شو سرچینه شو هغه راجوالی شاه خټک کمو په پیښور کې غونډې لرلې راجوالی شاه خټک په دې غونډو کې مشري کوله کمو په افغانستان کې په کابل او جلال آباد کې غونډې لرلې راجوالی شاه خټک په دې غونډو کوربتو کو علت دا و چې دی په دې دواړو غاړو کې ډېر ژورې مطالعې لرونکی و همې زموږ پنځه ستوري لوستې وو همې زموږ کلاسیکه دوره لوستې وه همې زموږ لرغونې دوره لوستې وه
په کابل کې د تعلیم او تربیه پوهنتون د پښتو څانګې استاد عبدالجبار صفان ډاکټر راجوالی شاه خټک یو د ګوتو په شمار له هغو لیکوالو څخه وګاڼه چې پښتو ادبي نورو ژبو ته ژباړلې وو
مونږ به ډېر شمېر لیکوال داسې وي چې له نورو ژبو نه یې پښتو ته ژباړه کړې وي مهمه دا ده چې د پښتو نه نورو ژبو ته دا په نورو ژبو کې نړیوالو ته معرفي کول زه فکر کوم دا یو ممتاز او ځانګړی هنر دی چې دا په ډېرو لیکوالو کې به زموږ نه لیدل کېږي د ګوتو په شمېر ځینې لیکوال دي او زموږ ځینې څېړونکي دي چې په هغې قطار کې ډاکټر صاحب راجوالی شاه خټک هم راځي او د ده د ژوند سرمایه یوازې دغه دیارله څوارلس کتابونه نه بلکې هغه چې لا تر اوسه پورې چاپ شوي نه او هیله لارم چې اړوند ټولنې او زموږ لیکوال څېړونکي د دې هغه ناچاپ اثر له خیره زر د چاپ جوګه کی او د ډاکټر صاحب راجوالی شاه خټک یاد تلپات کی او دغه اثر هم چاپ کی
انجینر راحت ګل زیرمل وایي چې په هغه ډیرو سیمینارونو کې یې ګډون کړیو چې راجوالی شاه خټک به ورته د مقالې یا لیکچر ویلو لپاره بلل شوی وو
ډاکټر صاحب راجوالی شاه خټک کله چې په ننګرهار کې رنگارنګ علمي سیمینارونه جوړېدل او دې براته نو په هغه وخت سره ما دا د یو لوی علمي سټي په توګه وپېژندل ځکه چې دلته دې په دغه سیمینارونو کې به پریزنټیشن ورکول او لیکچر به ورکول او دې په څنګ څنګ کې به د سیمینار د ګډونوالو پوښتنې په ډېر هغه علمي انداز کې ځوابولې موږ ورسره ډېرې پوښتنې مطرح کولې او هغه به موږ ته په ډېر هغه خندا سره به ځوابولې د ډاکټر صاحب لینا د پښتو ادب د لپاره یو ستر ځای و
ارواخه ډاکټر راجوالی شاه خټک د 1908 میلادي کال نه تر 1908 پورې د پیښور ایډوارډز کالج کې د استادای په توګه دند تر سره کړی و تر هغه وروسته پیښور پونتون کې د پښتو ایم پیل او پی ایچ ڈی استاد هم پاتې شوی و او له 1995 نه تر 2004 کال پورې د پیښور پښتو اکاډمۍ مشر هم و نوموړي د خپل ژوند په اوږدو کې دیارلس علمي تحقیقي او تخلیقي اثار لیکلي او خپاره کړي چې یو شمېر یې په اردو او انګریزي ژبو کې هم شته دی او له دې نه علاوه یې یو شمېر اثار د پښتو په بیلابیلو برخو کې ناچاپه هم پراته دي او په سلګونو علمي او څېړنیزې مقالې په پښتو انګریزۍ او اردو ژبو کې په بیلابیلو ادبي مجلو او جریدو کې خپرې شوې هم دي د یادولو وړ ده چې ارواښاد د راجوالی شاه خټک ته د بیلابیلو علمي او فرهنګي ادارو او نهادونو له اړخه مډالونه او جایزو ورکولو تر څنګ په 2008 میلادي کال د پاکستان د هغه وخت ولسمشر هغه ته د هغه د خدمتونو په اعتراف کې صدارتي ایوارډ هم ورکړی و ارواښاد راجوالی شاه خټک په 1952 کال د جنوري په 24 نیټه د خیبر پختونخوا د نوخار ضلع په ډاګ اسماعیل خیل کې زیږیدلی و او د 2015 کال د جولای په 6 نیټه د زړه د درېدو له امله ومړ د باختر ستوري ګرانو مینوالو کله یو پلوه په دې وروستیو کلونو کې په تخلیقي ادب کې ګڼ شمېر کتابونه خپاره شوي بل لور ته پکې تنقید د جمود ښکار شوی دی دا چې په تیرو څو لسیزو کې د پښتو ادب تنقیدي برخې ته کوم کار شوی دا په اوسني عصر کې څومره موثر ثابتېدای شي په دې اړه مو شاعر او نقاد مصطفی سالک په یو مرکه کې درغږولې چې لومړۍ برخې ته یې ستاسو پام دراړوم سالک صاحب که په پښتو ادب کې تنقید ته تم شو پخوا یعنی د نن نه تقریبا 50 کلونه پخوا چې په لره پښتونخوا کې د تنقید لپاره کوم کار شوی دی کوم ژباړې قلندر صاحب کوم ژباړه کړې سلیم راست کوم تنقیدي کرښې لیکلي او یا دغه اوس نوي زلمیان کوم تنقید کوي دا څومره موثر ثابتېدای شي په پښتو ادب کې
عابد صاحب د تنقید په اړه خو به زه دومره درته ووایم چې یو لیدیزوال نقاد کره کتونکی وایي چې تنقید د ادب لپاره دومره ضروری دی څومره چې زموږ لپاره سا ضروری ده. نو سا خو بیخي ټول ژوند شو ټول ارزښت دی. نو دغسې په دې سترګې نشي پټېدی چې دغه نقد کېږي. تاسو د نقد خبره وکړه یقینا چې خپله دغه د تنقید پوهه چې کومه ده د دې په اړه باندې قلندر صاحب د هټسن د یو باب ترجمه کړې ده په ډېرې ښکلې ژبه یې کړې ده او هېڅ داسې بریښي نه چې دا د ګواکې ترجمه یې لکه قلندر صاحب چې دا کتاب خپله لیکلی دغسې د سحر یوسفزي کتاب و رسا صاحب د تنقید په اړه یو کتاب لیکلی دی. دغسې تاسو د سلیم راز خبره وکړه چې تنقیدي کرښې لیکلي دي. نو دغو ټولو په خپل ځای باندې چې کوم نقد کړی دی دا ارزښتمند دی او د ادب دپاره ضروري دی.
تاسو هغه کړی کار ضروري وګڼو یعنی په کارو چې داسې کار شوی و یعنی کومه خالیګۍ ډکه کړې ده تر اوسه پورې په دغه پښتو ادب کې؟
نو عابد صاحب دغه کتابونه چې ما یې تاسو ته نوم واخیسته چې دا په تیرو لسیزو کې پښتو ادبیاتو کې لیکل شوي دي د کره کتنې یا نقد په اړه باندې نو دې کتابونو چې کومه اړتیا پوره کړې ده یوه خو د هغې ښوونیزه اړتیا ده چې دغه کتابونه چې دي دا اکثره د پوهنتون په نصاب کې د ماسترۍ او د دې کې شامل دي نو شاګردانو هغلته لوستي وي نو کوم شاګردان چې زی او پښتو کې ام اے کوي ماسټري کوي هغوی ضرور د دغه کتابونو نه تیریږي او یو قسم د هغوی هغه شعور ورسره راپارېږي. بله دا ده چې ادب او تنقید همیشه څنګ په څنګ ځي سره او نقادان چې دي هغه تخلیق کوونکو ته لارې پرانیزي نو خبرو ته پام وراړی. نو زه فکر کوم چې په پښتونخوا کې د تخلیقي ادب د معیار د لوړتیا یو لامل ښایي همداوي چې هغوی نقد کوي او دغه نقد چې دی نورې اغېزې هم کړي دي. مثلا هغوی مجلسي نقد لري. مجلسي نقد په دې معنی باندې چې هغوی غونډو ته ځي او په غونډو کې په شعرونو باندې په مقالو باندې په نثري او نظمي تخلیقاتو باندې هغوی کره کتنه کوي. نو دغم د نقد یو ډول دی چې ډیر لږ څیړل شوی دی. د تنقید په اړه غږیږو. پښتو ادب او تنقید د فیض الوهاب فیض کتاب دی چې په دې وروستیو کې چاپ شوی دی هغه دغه مجلسي تنقید هم د نقد یو ډول ګڼلی دی چې دا هم په پښتنو کې ماشاءالله ډیر پیاوړی دی. د ولسي ادبي جرګې نه راواخله تر اوسه پورې چې څنګه د ولسي ادبي جرګې نه د پښتونخوا د کوټې او دلته په افغانستان کې هر کلي ته هر قریې ته د دغه جرلې ورسېدې دغه تنقید او تنقیدي غونډې کېږي او یقینا چې کوم ادیبان په دغه غونډو کې روزل شوي دي زما په پرتله د هغو ادیبانو لیکوالو په پرتله ګټور دي چې هغوی د ادب پوهنځي لوستي دي. د ادبیاتو پوهنځیو دومره شاعران ادیبان نقادان نه دي پیدا کړي لکه څنګه چې دغه ټولنو او دغه تنقیدي جرګو پیدا کړي دي.
افغانستان کې هم څو لسیزې وړاندې د تنقید دپاره کار کېدو. مثلا روحي صاحب دلته د تنقید په اړه باندې کتابونه ولیکل. الهام صاحب په بره پښتونخوا یعنی افغانستان کې چې کوم کار د تنقید دپاره شوی دی هغه وخت یې هغې څومره او اوس یې هغې څنګه ارزوئ؟
یقینا چې په افغانستان کې د نقد هڅې شوي دي او دا په کوم وخت کې شوي دي په دغه وخت کې شوي دي کله چې تاسو نومونه واخیستل لکه روحي صاحب او الهام صاحب چې دغه ځوانان چې کله بهر نړۍ ته لاړل او هلته نقد ادب پوهنې د یو بنسټ په توګه باندې ولوسته بیرته راغلو نو دې خلکو ځان سره نوي معلومات راوړل د نقد په برخه کې او نقد یې وکړ او هغه نقد په هغه وخت کې خپور شو. یقینا په هغه وخت کې خو دغه نقد ځکه لوی کار کړی دی چې یو خو یې افغانان د نقد سره د هغې له اصولو سره او له نورو اړوندو خبرو سره چې کومې خبرې وي افغانان یې د هغې سره آشنا کول او نقد یې پې باندې کول. خو یو ستونزه پکې زما په فکر دا ده نقد که د مرګ نه پس کېږي خلک وایي ناوخته دی او که په خپل ژوند دی کې پې باندې دا پکې وي چې کله کله یوه زمانه کې په یو شمیر لیکوالانو باندې ادیبانو باندې نقد وشي خو کله چې هغه زمانه تیره شي نو د هغه نقد ارزښت ځکه پاتې نه شي چې په کومو شاعرانو لیکوالانو دا نقد شوی هغوی نه یې پاتې شوي.
د باختر ستوري ګرانو مینوالو دا هم د ځوان شاعر بغجمال کریمی په خواږه ترنم د درویش دورانی غزل
زما گیلالا خپل بخت والا یار نوا ستا پتند کې بم خپل سیر و کتلا پکوم ورس چی بل ما سرا هندار نوا زما گیلالا خپل بخت والا یار نوا ز چتر تا پور درتلم رقیب نلی دما پد غلا رک بلا خوبیدار نوا زما گیلالا خپل بخت والا یار نوا یو په قبرونو کې راغلی تر دې زایا پوری درویش دا زل د وطن زما کا وار نوا زما گیلالا خپل بخت والا یار نوا لشوندو نوال بنوال رخسار نوا زما گیلالا خپل بخت والا یار نوا
د مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو د باختر ستوري و نيز خبرونه هم دومره به تر بلې خبرونه پورې خپل کوربه باز محمد عبد ته اجازه ورکړي خاط او آباد اوسئ.
سر بادشاہان ولی غم لکا آسمان پہ جہان خور دے خدایا ولی خوشحالی دی کلنا یا با ولی مال دی دا ولی طاقت راکو خدایا ولی خدایا ولی خدایا ولی
اے خدایا قلرا اے خدایا پوہارا زڑکے مضبوط او سین لو یارا
اے خدایا کلرا اے خدایا بوہارا زڑ کے مضبوط را او سین لو یارا او سین لو یارا
ہمت نرا کرے غیرتی رو رکھا کو غیرت نرا کرے سکندر پخترا دارا خیال مٹ خالد کی تورا ہلال اسلام دی پریگا ماتا پریگا زار کرنا شاما زبے گٹما زبے گٹما
اے خدایا کلرا اے خدایا پوہارا زڑ کے مضبوط را او سین لو یارا او سین لو یارا
مکی دو عشق شراب را پاک مل دلارے لک گلاب را دس پوک میں نل را خیال را کا جھوٹو اہلو لا جہان دی پریگ دا ماتا زادر نشاما جنت پہ کھڑما جنت پہ کھڑما اے خدایا عقل را اے خدایا پوہارا سڑکے مضبوط را آو سینلو یارا دن مر را تار ہم دسان را بیا ٹول غمون دی دی جہان را سترگی دن مر را تار ہم دسان را